کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماشامنۍ خبري مجله اوري. په دې مجله کې د افغان چارواکو د خوشبینۍ په اړه اوري چې وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی دی. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د پاکستان لوی درستیز نن په کابل کې د افغان مشرانو سره ولیدل. تفصیل به وروسته واوري. لومړی رضوان مراد دا مجله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډزو له امله د لسګونو کسانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی 95 په سلو کې اوسېدونکي د طالبانو د ورسیو بریدونو په نتیجه کې خپل کورونه پرېښي دي. او د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډزو له امله د لسګونو کسانو په وژل کېدو د امریکا حکومت او خلکو ته خپله خواشیني او ډاډګیرنه څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله نن په خپله ټویټر پاڼه ویل، موږ د دې پیښې قربانیانو ته دعا کوو. په لاس ویګاس کې تېره شپه یو تن د یو هوټل له 2 پوړ څخه د موسیقۍ پر یو فیسټیوال ډزې وکړې چې په نتیجه کې څه د پاسه 50 کسان ووژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د لاس ویګاس ښار د پولیسو وایان جوی لامباردو ویل، کونکه 48 کلن سټیف پادوک نومیده چې د همدې ښار اوسیدونکی وو او د پولیسو په ډزو کې وشل شوی دی. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی 95 په سلو کې اوسیدونکي د طالبانو د ورسیو بریدونو په نتیجه کې له خپلو کورونو وتی دي. د کورنۍ او چارو د وزارت وایي نجیب دانش نن خبریالانو ته ویل، فندقستان اوسیدونکو ته زیات تاوانونه اوښتي دي او مرستندوی ادارې باید ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. طالبانو په دې ورسیو کې د سیاګرد ولسوالۍ پر دې سیمې زیات بریدونه وکړل او دا سیمه په خپل کنټرول کې راوسته. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د سیاګرد په جګړه کې تر اوسه 22 وسلوال او 3 افغان سرتیري وشل شوي دي. دا وزارت وایي د فندقستان سیمې د بشپړې تصفیې لپاره به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن بیبی ګل غنی د دې خونې په پرانستغونډه کې هیله مندي وښوده چې د داسې اقتصادي پروګرامونو له جوړېدو سره به د افغانستان ښځې په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې فعال شي. همدارنګه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې افغان میرمنې د هیواد د اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کلکه اراده لري. د افغانستان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشره منیژه واقف وایي، اوس مهال په هیواد کې 850 سوداګري ښځې فعالې دي چې شاوخوا 15,000 کاري فرصتونه یې برابر کړي دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري ژمنه وکړه چې د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا د لارې ستونزې به د دولت د نورو ارګانونو په مرسته کمې کړي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. په اسلام آباد کې د محکمې وروسته تر هغې دا پریکړه وکړه چې د شریف دوه زامن محکمې ته حاضر نه شول. ټاکل شوې ده چې د اسلام آباد دا محکمه په روانه میاشت کې جوړ شي. د شریف دوه زامن د هغه لور او زوم په رسمي ډول په راتلونکي غونډه کې تورن کیږي. د نواز شریف مدافع وکیل د نننۍ غونډې د سندېدو په اړه وویل، دا وی د تورونو لوستل نن وځندېدل. راتلونکي غونډه د اکتوبر په 9 د دوشنبه د ورځې لپاره پلان شوې ده. نواز شریف د سپتمبر په 6 نیټه محکمې ته حاضر شوی او پر ځان یې د فساد تورونه رد کړل. نوموړي د ده د نااهله ګرځولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې د جولای د میاشت پریکړه سیاسي فیصله وبلله. دریو امریکایانو د طب په برخه کې د سګنی کال د نوبل جایزه ترلاسه کړه. جیفری هال، مایکل روسبش او مایکل ینګ د انسان د بدن د ساعت په اړه د نویو کشفونو په خاطر د نوبل جایزه وګټله. انسانان د خپل بدن د ساعت په مرسته وخت تشخیصوي، د ورځې او شپې خوب کوي او دا ساعت د بدن پر هورمونونو د تودوخې پر درجه اغیز کوي. د بدن ساعت د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په هره حجره کې موجود دی. د سږني کال د نوبل د جایزې ګټونکو دې پوهانو له 1980 میلادي کال راپه دې خوا د انسان د بدن پر ساعت څېړنه کوله. د نوبل د دې جایزې نقدي اندازه 1.1 میلیون ډالر ده چې درې وړو ګټونکو ته په مشترک او مساوي ډول ورکول کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ترکمنستان ته ولاړ. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې ترکمنستان ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړنی سفر دی. کرملین وای پوتین به له خپل ترکمن سیال قربان ګلی بردی محمدوف سره د دو اړخیزو اړیکو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. د روسیې او ترکمنستان ترمنځ د طبیعي ګاز د لیک پر سر شخړې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ترنګلې کړې دي. روسیا او ترکمنستان دواړه په دې سیمه کې د طبیعي ګاز تولیدونکي او صادرونکي هیوادونه دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهر انداز ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د افغان ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد وای
دغه لیدنه کې داسې هیلمندي راکول په مقصد دا د پاکستان لخوا راکول سول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان وای ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له امله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه شوي وي. دوی نور لاملونه داسې یادوي.
زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې زموږ وای ځواک کې مخالفین دي. موږ وای ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو له خوا نه راپور غلط راپور ورکړ شوی او یا دا چې کوم اوږدي کار شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو وسلوال پر ډزو شاوخوا 50 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. نور راپورونه هم لرو. د مجله متش پر نیم بجو د چیز ظفر بازاهر د شمشاد زادران په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهر انداز ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه سوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بله لار نه لري. نور حال د واصل وصل په راپور کې اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد د دوشنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې د پاکستان په دریس کې دغه بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد ویل سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم سره له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
افغانستان اوس دا درک کړی ده چې نړیوالو هغه مبارزه تروریزم په وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري. دوی اوس دا درک کړی ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شو موږ ته دا تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي. همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمینې دي دغه په شکېدو کې به پورا کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یک شنبه پورس د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د توریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی فصل ګڼلی او دغه سفر یې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره مهم بللی. ولسمشر غنی ډېر ځله په دې ټینګار کړی چې سوله دوه محوره لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغاني سوله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان لوی درستیز افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه کړې ده. پاکستان په تېرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ژمنې کړي، خو د افغان حکومت په خبره کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د ژمي په موسم کې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکاري ور پرانیزي، خو د جنگ په موسم یعنی د پسرلي پر اتک سره خپل ژمنې له یاده وباسي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي پاکستان په تیر کې هم په خپل ژمنو عمل نه دی کړی او دا ځل به هم ونه کړي.
زه لا تر اوسه پرې باور نه یم، خو همداسې شک پیدا کیږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان طرف نیولې، نو پاکستان خپل مینه خودرې دا به مینه مکتئی بیرته کټه کړی دا او نور زمونږ خپل نظامیان زمونږ د ولس او زمونږ خلکو په وړاندې د خپل واجبو مزدورانو لخوا عملیات ترسره کړي. زمونږ د پاکستان سره هر رابطه زما د ادرس نه د شک په سترګه دا مفتاتانه باید لاړ شي تر څو موږ په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو زه به تر هغې د شک سره ګورم.
ښاغلی مسلمیار د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې د پاکستان سره د اړیکو په برخه کې تیر هیر نه کړي او په احتیاط ګام واخلي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د تروریزم سره د پاکستان د رښتینی مبارزې په برخه کې مو د افغان چارواکو خوشبیني واوریدله، خو بل خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا په دې باور نه دي. دوی وایي چې پاکستان په دې اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بدلولو په خاطر غواړي دا ډول څرګندونې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له سید داوود سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د کوم دلیل پر اساس د پاکستان په سیاست کې بدلون نه لیدل کېږي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو شپاړسو کلونو کې امریکې سره همیش ژمنې کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهېږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنې امریکایان په قاطعیت ونه غواړي چې دا ستراتیژي دې عملي شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه ځیریږي چې افغانستان سره د سولې پر اوسو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی، لکه تیرو شپاړسو کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړې. یعنی زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. که چېرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، ښه به دی چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چالیس ساعتو کې په یو هفته کې باید افغانستان په وسه کې فرق راشي.
یعنی جناب حاجی صاحب، یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. راغلی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنګ روان دي، ځانمرګ بریدونه هم روان دي. وروسته د دې ستراتیژي نه هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنی په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمینه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړوي، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
څه باید وشي چې پاکستان وهڅول سي چې د تروریزم په وړاندې جدي عمل وکړي؟
ګوري، دغه کومه ستراتیژي چې جوړه شوې ده، بې د شکه دا یو پاکستان دی، یو ټولګه ده، یو مجموعه ده، په هغې کې د پاکستان مسؤلیت په ډاګه شوی دی. اوس خبره دا ده چې دغه مسؤلیت په عمل کې څنګه پیاده شي. د دې پیاده کېدل د امریکا او د پاکستان کار دی، یعنی په دې معنا چې امریکا په دې شي باندې تاکید کوي چې موږ کومه ستراتیژي جوړه کړې ده، باید پاکستانیان ورسره همکاري وکړي. په دویم ګام کې د دې ستراتیژي یا د دې پلان د عملي کولو لپاره د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم مسؤلیت لري. هغه په دې معنا کې دلته فساد دی، خو حکومت ولی نه وي. زه فکر نه کوم که چېرته امریکایان او پاکستانیان یو تفاهم ته ورسیږي، دا زمینه د افغانستان د ملي وحدت حکومت او پاکستان سره برابر هم شي. کله چې دلته خو حکومت ولی نه وي، یعنی د دې مدیریت نه سمیږي او ښه نتیجه نه ورکوي.
افغان سیاسي کارپو سید داوود چې د افغانستان په اړه د پاکستان د دریځ په اړه نظر څرګندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځوی وی امنیتي موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له کبله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه شوي وي. دغه جرګه وایي حکومت باید په هلمند کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. ناجیه صاحب تفصیل راکوي.
د هلمند په ګرشکول سوالی کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو وژل کېدو د مشرانو جرګې توند غبرګون راپارولی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې احتمال هم شته چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی وي او په قصدي ډول دا حمله ترسره شوې وي. نوموړي د دغې پیښې نورو عواملو ته داسې اشاره وکړه.
ډېر یو غمیزه پیښه چې سوی ده مخالفینو په ځای موږ د امنیتي سکتور د هوایي ځواکونو له خوانه دوی شهیدان کېږي زخمیان کېږي. دا به د افغانستان او د ولس لپاره قطعا د تحمل وړ نه وي. زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې موږ هوایي ځواک کې مخالفین دي. موږ په هوایي ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو له خوانه چې دوی ته راپور غلط راپور ورکړ سوی او یا دا چې کوم عقدهیي کار سوی د کلي په حساب باندې چې شخصي عقده درلود اشتباه قطعا موږ لپاره د تحمل وړ نه ده.
په هلمند کې دغه لس تنه افغان پوځیان د یکشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. دا په ګرش کې دوهمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې په نښه کېږي. د جولای په میاشت کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې هغه هم په تېروتنه ګڼل شوی وه 14 افغان پوځیان وژل شول او 2 نور ټپیان شول. د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه حمله یوه تېروتنه ګڼي خو وایي د یادې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د هوایي ځواکونو غلطي په اساس متاسفانه شهیدان شوي ده. نن د ملي دفاع وزارت د امر له مخې دوی ګرشکته او هلته د نږدې نه دا مسائل سیری او خپل راپور وزارت دفاع ته وړاندې کی.
نوموړي دغه شان ویل لسړن وروسته به په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. خو د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېرې د یادې پیښې په تړاو جدي پلټنې ونه شي او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شي ورته نورې پیښې به هم رامنځته شي.
بیا هم پر امنیتی مسائلو تم کې جو ورزو روزګان ته د روزګان ولایت میز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال به د شریف الله شرافت پر راپور کې وورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او د بهراني ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ځایي چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه کیمکی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو 14 هغه امنیتي پوستې چې له تېرې درې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وې هم نن د وسلوالو طالبانو له محاصرې څخه راخلاصي کړې او په خبره چې ورته مهمات او خوراکي توکي رسولي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې لا اوس هم عملیات دوام لري او دغلته د تېرو ورځو په پرتله اوس وضعیت کنټرول شوی دی.
او پنځلس نفر زخمیان، پنځلس نفر مړي، دقیقه شمېره نه ده معلومه، نفر د خاورې لاندې شوي دي. فعلا عملیات دوام لري او فعلا د ولسوالۍ بازار خلاص ده. خلک ډېر خوشحاله دي. هغه پوستې چې په محاصره کې وي 14 پوستې لارې
ښاغلي کیمکی وایي په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي. بلخوا بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وایي دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلک تهدید لاندې ده.
د ولسوالۍ وضعیت خو تر اوسه دښمن شاوخوا په ټولو ولسوالۍ راګرځېدلي دي. ولې هغه قمندانان صاحبان چې راغلي دي نو دلته زموږ د پولیسو د اردو ملي د پرسونلو مورال مسئول دي او دوی هغه
تدبیری پلانونه په شمول ما مسره جوړ کړی دي.
ښاغلی خلیقی دغه راز ول چې لیا دی ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله هم د خپل سیمو بې ځای سوي او نور هم نسیمو ته کډه سوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې یا د ولسوالۍ لا هم د دوی تر کلکې ماسیرې لاندې ده او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پر دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو دریو ورځو راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي چې لا هم د دغې ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په 50 مترې کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرسته رسوونکو بنسټونو غواړي چې د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلي بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د دغه وزارت ویاندوی دفتر سرپرست نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله د دې سیمې 95% اوسېدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په همدې وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د فندقستان کلي زیاتره بې ځایه سوی ته مرستې رسولې دي. یوسف خانزاد ران په اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو له کبله د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلي اوسېدونکو ته درانه زیانونه اوښتي. د دغه وزارت په خبره د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو له امله د دې کلي 95% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل چې د فندقستان کلي بې ځایه شویو ته رسیدنه وکړي. دی وایي له بده مرغه 95% خلک له دې سیمې بې ځایه شوي چې یو شمېر د پروان مرکز او یو شمېر یې د سیاګرد ولسوالیو په ځینو سیمو کې ځای په ځای شوي. نو په دې برخه کې له مرسته رسوونکو بنسټونو غواړو چې بې ځایه شویو ته بشري مرستې ورسوي. زموږ هیوادوال په دې سیمه کې په جدي توګه مرستو ته اړتیا لري. فندقستان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو له هغو کلیو څخه دی چې په دې وروستیو کې طالبانو پرې ډله ییز بریدونه زیات کړي دي. که څه هم وړاندې تر دې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې وسلوالو طالبانو د دې سیمې زیاتره ځایونه تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل د افغان امنیتي ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو په نتیجه کې چې تېره ورځ پیل شوي د فندقستان زیاتره سیمې له طالبانو پاکې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو 22 غړي هم وژل شوي. د دوی په خبره د دغو نښتو او بریدونو پر مهال 3 تنه افغان فوجیان هم وژل شوي. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي د فندقستان کلي زیاتره بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي همدا شیبه چې تاسو سره خبرې کوم لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ چې د پروان ولایت مرکز ته راغلي زموږ د مرستو تر پوښښ لاندې دي. د بیړنیو مرستو ولایتي کمیټې موظف شوي چې بې ځایه شوي کورنۍ امن ځایونو ته انتقال کړي. موږ د پروان ولایت په کچه یوه اندازه امکانات او مرستې د بې ځایه شویو لپاره لرو. ښاغلی سیاس دا شان وایي له تر اوسه د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو او خلکو دقیق شمېر دوی ته نه دی رسېدلی، خو دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړي څو دقیق معلومات راټول کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ او راپورونه مو ولولئ او خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ په تمه د ازادي راډیو .com. په اقتصادي برخه کې د ښځو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سوه. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان ښځو وړتیاوې دا هیله منه کړې ده چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وایي ښځو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د ښځو لپاره بد ځای دی. بیبی ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړي خونې پرانسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ
جګړې خونې په چوکاټ کې د یوې خپلواکه خونې پرمسته کېدو بریالي شوي دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو ښځو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ خونې د پرانستې دغې غونډې ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغې خونې پرانسته یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو فعالیت ښیي چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یوه چتر لاندې سره راټولې کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. د غلي واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوال او سوداګرۍ ښځې شته چې 15,000 بېلابېلې بوختیاوی یې رامنځته کړي دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو میرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې په رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې په رامنځته کولو خوښي ښیي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شوریا خیل یم، اوس د حیات مدیره یم. خپل اتاق کې یا د ښځو سوداګریز خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرهنګي او کلتوري مشکلات لرو چې ښځه ډېر په ګرانه کورونا وځي. ښځه دي چې کار کوي او غواړي چې یو داسې پلیټفارم ته راشي او مراجعه وکړي. زه ناهید حمیدی یم، د سکتور خصوصي سکتور نه یو تجارت پیشه یم. زه د قیمتي کارنو په بخش کې کاروبار کوم. نو اوس زه ډېر خوشحاله یم په دې ټولنه کې سه دوی یو خو تقای تجارت د افتتاسو او زه پوهیږم چې دا څومره سي ښځې په دې چې سهم نیسي او هغومره دا یو افغانستان یو روښانه آیندې ته مخ ته وړي.
د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. خو وایي افغان حکومت نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښځو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یو نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږ تر لږه 50 کسان دی وسلوال په ډزو وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان دي. دا پېښه څنګه سوې ده؟ احمد تکل به وایي.
یو وسلوال کس تیره شپه په لاس ویګاس ښار کې د موسیقۍ پر یو فستیوال ډزې وکړې. لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل او له 200 زیاتې ټپیان کړل. پولیس وایي چې برید کوونکي د یو هوټل له 23 پوړ څخه د دې فستیوال پر ګډونوالو د 2 دقیقو لپاره د ماشیندار پرله پسې ډزې وکړې او وروسته پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. راپورونه وایي چې له برید وروسته کله چې پولیسو د برید کوونکي د له منځه وړلو هڅه کوله، زرګونه کسان له سیمې په تیښته شول. د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر جو لومباردو د مشکوک برید کوونکي نوم ستیفن پادوک یاد کړی او ویلی دی چې 46 کلن سپین پوستی او د لاس ویګاس اوسیدونکی دی، خو په دې اړه چې د هغه د برید علت څه و تر اوسه یې څه نه دي ویلي. لومباردو همداراز خبریالانو ته وویل دی ګمان نه کوي چې پادوک به له کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودل. نوموړي زیاته کړه د هوټل له هغې خونې څخه چې پادوک نیولې وه پولیسو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پولیس همداراز وایي په وژل شویو کسانو کې یو پولیس چې په رخصتۍ ووژل شوی او یو بل سخت ټپي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. پولیسو خبرداری ورکړی چې د تلفاتو شمېره ښایي لوړه شي، خو اوسني ارقام به چې پولیس وایي لومړنی دي او د اټکل له مخې ورکړي هم په امریکا کې د وسلې په ډزو د وژنو تر ټولو خونړي وي. تیر کال په اورلاندو ښار کې په یوه کلب کې 49 کسان د یو وسلوال په ډزو ووژل شول. د لاس ویګاس نایټ کلبونو او قمرخانو ته له بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال نږدې 3.5 میلیون کسان ورځي او تیره شپه په لسو بجو چې ډزې کېدې هم دا ځای له توریستانو ډک و.
او په روسي شبو کې د ساينس لټه کراو چې روسیا او امریکا غواړي د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور له اسمت سره ځو.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضايي تمځای جوړ کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مزای وي. دا فضايي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضايي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. ډیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې د راګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټیشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې د یو د بیلابیلو هیوادونو فضانه وردان ورځي. ویل شوي چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبي افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
دوستانو، پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. درې مجله زما همکار مصطفی صدیقی درته وړاندې کوي.